د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د جمعې ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې 11 نیټه ده. په پیښور کې د مازیګر شپه کابل کې 15:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې دا وخت د سهار 8 بجې دي. د وایس آف امریکا دیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې ترته زه بختور شاه هرکلی وایم. لومړی وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. نړیوالې مجلې دی اکانومیست په نړیوال کچه د جمهوریت په اړه جاری کړی خپل تازه رپورټ کې ویلي د نړۍ د 118 هیوادونو په جمهوری انډیکس کې پاکستان په 104 نمبر ولاړ دی. په دغه رپورټ کې د پاکستان دننه د پاکستان موجوده حکومت ته نیم جمهوری یا هایبرید حکومت ویلی شوی. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری انټونیو ګوتریس یو ځل بیا په افغانستان کې په ولسی بحران د اندېښنو څرګندونه کړې او په نړۍ زر تر زره د افغانستان سره د بشري مرستو غږ کړی. په عین حال کې رپورټونه وایي صدر بایدن به نن د افغانستان نیول شوي 10 ارب ډالر افغانستان ته د بیرته ورکولو فیصله کوي او امریکې په یوکرین د روس لخوا د ممکنه برید د اندېښنو له امله په دغه هیواد کې خپلو وګړو ته زر تر زره د وتلو امر کړی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. نړیوالې مجلې دی اکانومیست په نړیواله کچه د جمهوریت په اړه جاری کړی خپل تحقیقاتي رپورټ کې ویلي چې د نړۍ د 118 هیوادونو په جمهوری فهرست کې پاکستان په 104 نمبر ولاړ دی. په دغه رپورټ کې د پاکستان دننه د پاکستان موجوده حکومت ته نیم جمهوری یا هایبرید حکومت ویلی شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د رپورټ ته لا کوم غبرګون نه ښکاره کړی خو څېړونکي او سیاستمداران وایي د هیواد په جمهوری نظام کې د غیر جمهوری طاقتونو پرله پسې مداخلت دغه جمهوریت کمزورې ساتلې ده. په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت نیوکی کیږي چې د پوز په مرسته انتخابات ګټلی وو او اوس په خپلو فیصلو کې پوره آزاد نه ده. په نړیوال مارکیټ کې د خامو تیلو بیې نورې لوړې شوې دي او د خامو تیلو د یو بیرل بیا $92 نه بره شوی. اقتصاد پوهان وایي د خامو تیلو د بیو زیاتوالي سره به په پاکستان کې هم د تیلو قیمتونه نور زیات شي او د هغې اثر به په ګرانۍ پریوزي. د پاکستان د خزانه مرکزي وزیر شوکت ترین وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو زیاتې بیې به عوامو ته منتقل کړي. دی وایي تیره میاشت د زیاتو بیو بوج حکومت په خپله برداشت کړی و خو دا ځل به دغه قیمتونه عوام برداشت کوي. او د پاکستان د حکومت اتحادی پاپ ګوند سینیټرانو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند باندې د دوی ګوند او بلوچستان سره توپیری چلند تورنه لګولې دي او د سینیټ د کاروایۍ نه بایکاټ کړي. دا په داسې وخت چې مخالفو ګوندونو پارلمان کې د وزیر اعظم عمران خان او د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په ضد د بې باورۍ تحریک راوړلو اعلان کړی دی او حکومتي اتحاد کې شامل بل ګوند ایم کیو ایم د مخالفو ګوندونو لخوا د بې باورۍ تحریک د مرستو غوښتنه باندې غور کولو ژمنه کړې ده. اخوا د افغانستان بادغیس ولایت کې یو جمعه سره نږدې بمي چاودنه شوې چې پکې یو شمېر کسان جوبل شوي دي. رپورټونه وایي چاودنه د مرکزي ښار قلعینو جامعه جمعات ته څیرمه په داسې مهال شوې چې مونځ کوونکي د جمعات نه راوتل. تر اوسه کومې ډلې د دغې چاودنې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریس یو ځل بیا په افغانستان کې په ولسی بحران د اندېښنو څرګندونه کړې او په نړۍ زر تر زره د افغانستان سره د بشري مرستو غږ کړی. په عین حال کې رپورټونه وایي د امریکا صدر جو بایډن به نن د افغانستان نیول شوي $10 ارب افغانستان ته د بیرته ورکولو فیصله کوي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی په افغانستان کې د 2 میلیون محتاجو خلکو سره د مرستو پلان لري خو وایي دوی سره یوازې د 9 میلیون خلکو لپاره د مرستو پیسې پرتې دي. ملګرو ملتونو د دې نه وړاندې هم خبرداری ورکړی و چې افغانستان کې به خلک په سخت ژمي کې د لوږې او قحط سره مخ شي. د امریکې صدر جو بایډن به نن د یو خصوصي صدارتي فرمان د لارې د افغانستان فریز شوي $10 ارب آزادولو اعلان کوي. رپورټونه وایي صدر بایدن په دې لړ کې د قانوني ماهرینو سره سلا مشورې کړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره په نیویار ښار کې د دوی پرتی $10 ارب بیرته دوی ته ورکړي. امریکې په یوکرین د روس لخوا د ممکنه برید د اندېښنو له امله په دغه هیواد کې خپلو وګړو ته زر تر زره د وتلو امر کړی. تیره ورځ د امریکې د بارانو چارو د محکمې له لوري نوي سفري لارښوونه کې ویلې شوې چې په یوکرین د روس د برید د اندېښنې له امله باید امریکایان یوکرین ته سفر و نکړي او هغه امریکایي وګړي چې د وړاندې نه یوکرین کې موجود دي هغوی باید د کاروباري او شخصي ځایونو نه په سمدستي توګه وځي. د امریکې لخوا پرله پسې داسې اندېښنې ښودل کیږي چې ګنی روس څه وخت هم په یوکرین پوځي یرغل کولی شي. خو روس په میډیا تور لګوي چې هسې دغې شخړې ته هوا ورکړي او دوی په یوکرین د برید کومه اراده نه لري.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی. نړیوالې مجلې دی اکانومیست په نړیوال کچ د جمهوریت په حق لا جاری کړی خپل تحقیقاتي ریپورت کې ویلي چې د نړۍ یو سل او اووش په ملکونو په جمهوری فهرست کې پاکستان په یو سل او څلورم نمبر دی. په دغه ریپورت کې د پاکستان دننه دا وخت واکمن حکومت یو نیم جمهوری یا هایبرید حکومت ګرځول شوی دی. د پاکستان حکومت د ریپورت ته تر اوسه پورې کوم رد عمل نه دی ښکاره کړی. خو څېړونکي او سیاستمداران وایي د ملک په جمهوري نظام کې د غیر جمهوري طاقتونو پرله پسې مداخلت د غلطه جمهوریت کمزورې ساتلی دی. نور تفصیل په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د دیو خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې راکوي.
غیر ملکی خبری ایجنسی ایف پی د خبر ترمخه نړیواله جریدې دی اکونومیست په خپل تحقیقاتي ریپورت کې ویلي چې په کال 2021م کې د عالمی وبا او د امریت مخپسي واقعیدونکو ملاتړ لکبل په نړۍ کې یو ځل بیا په جمهوریت معیار کې کمی لیدل شوې دی. ریپورت وایي دا وخت د نړۍ یوازې 15% آبادی په جمهوریت کې ژوند کوي. ریپورت وایي کال 2020م کې د نړۍ د نیمه نکمه آبادی په جمهوریت کې اوسېدا، خو اوس دا رجحان لا نور هم خراب شوی دی. دی اکانومیست پخپل سیړنه کې ویلي په جمهوری انډیکس کې شامل یو سل اووش پیته هیوادونو کې پاکستان په یو سل څلورم نمبر ولاړ دی او په دغه ریپورت کې پاکستان ته د نیم جمهوریت یا هایبرید حکومت درجه ورکړې شوې ده. د پاکستان مرکزی حکومت د ریپورت خپل خبرګون نه دی ښودلی، خو حکومت مخالف سیاسي ګوندونه له مخکې څخه د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو سلیکټډ حکومت ګرځوي. پاکستان کې په جمهوری او پارلیماني نظام نظر لرونکي غیر ولتی سیړنیز ادارې پل ډیټ مشر احمد بلال محبوب په هیواد کې د جمهوریت د کمزورتیا په علتونو کې یو علت د سیاسي ډلو دننه د جمهوریت فقدان خای.
لیکن اس میں جو دخل اندازی ہے بنیادی طور پر غیر سیاسی عناصر کی ہے، دخل اندازی جس کی وجہ سے یہ کمزور ہے.
هغه وايي په پاکستان کې د جمهوریت د کمزورتیا یو بل بنیادی سبب په دې کې د غیر سیاسي عناصرو مداخلت دی. کله چې جمهوریت لږ ډیر پیاوړی کیږي نو مارشل لا نافذ شي او آئین معطل شي او جمهوری قوتونه د جمهوریت دا سفر بیا د سره پیل کړي. د قومي اسمبلی غړي او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ ډلې مشر موسن داول وایس اف امریکا ډیو ته وايي د پاکستان د جوړېدو را په دې خوا په دې سیمه کې د غربي نړۍ مفادات او د هغوی د پاکستانی جر نیلانو سره ملاتړ جمهوریت کمزورې ساتلې دي.
اوس کچره د جمهور مطابق دولت ذرای مطابق فیصله نکړي نو غیر خبره ده چې بیا دا فیصلو نتیجه هم دا سي لکه اوس چې کوم موږ وینو. نو که جمهوریت ناراضي او جمهوری دار دلته ودا نه کوي نو زما په خیال حالات په ورځ په ورځ دور هم خرابېږي. فیډریشن آلریډي انتهایی درجه کمزور دی، یوازې قوت په کار ده.
اخوا د عوامي نېشنل پارټي مرکزی بیان او د سېنات پخوانی غړی زید خان وایس اف امریکا ډیو ته وای پارلماني جمهوریت نظام د پاکستان د ستونزو یوازنی حل دی.
کته هم چې د ملک نو نشي پاتې کېدې نه مخکې کته شو کتلی چې په ملک کې صدارت نظام او ډیکټیټر نظام راغلي چې عمل کې دولت کړي دی. دوی خبره ده چې موجوده حکومت حکومت بالکل پارلیمنٹ بے حصہ کرے دے ٹیم کے خود زمونگ دے عمل تے جمہوری اور پارلیمانی نظام پتے دے شے ویلے کہ تر وسا پوری قانون سازی یا بلڈوز کئی اول خواتین سمانے چلے گنی نو اگا دے
پتہ غیر رپورٹ کہ ہندوستان ہم نیم جمہوریت گرزولی شوی دے او ویلی دی چی دا جمہوریت پا انڈیکس کے ہندوستان دا وقت پشپک سلویختم نمبر ولال دے ہم داراز بنگلہ دیش دا جمہوریت پا رینکنگ کے پا پینز اویایم نمبر ودرولی شوی دے دا جمہوریت پا دا انڈیکس کے لمبے نمبر یورپی حیواد ناروے تورکلے شوی دے او ویلی دی چی افغانستان پا دا انڈیکس کے تر ٹولو پا آخر کے پا یو سل وش پیتم نمبر ولال دے
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اورے مش پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
امریکا ڈیوا ریڈیو یو ساتھ خبری خبرونه ده. د پاکستان حکومت سیاسی مخالفون پیپلز پارٹی یو مرکزی مشر شیر رحمان د ملک وزیر اعظم عمران خان په هغه وینا سختی نیوکه کړي چې وای امریکا همیشه پاکستان د خپلو ګټو لپاره استعمالوي. شیر رحمان ویلی وزیر اعظم یو اړخته په امریکا نیوکه کوي او بل اړخته د ملک خارجه وزیر وای چې د وزیر اعظم عمران خان وروسته سفر د کوم یو ملک خلاف نه دی. نور حال په دې حق لبانی د اسلام آباد نادری وبا خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې راکوي.
د وزیر اعظم عمران خان لاړه تیر ورځ د امریکا په اړه ورکول سوي بیان باندې د پاکستان په سنټ کې د بحث په محل د پیپلز ګوند سینیټری شیری رحمان ویلي د پاکستان د بهرنی تګلارې په اړه حکومت د ګډوډۍ ښکار دی. دوی غوښتنه کړې چې په کار دی واضح تګلاره د دوی سره شریکه کړې سي. شیری رحمان زیاته کړې حکومت وایي چې پاکستان یو کیمپ کې نه پاتې کېدل غواړي او په سیمه کې د برابرۍ لاره خپلول غواړي.
پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں. پھر آپ جب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں استعمال کیا.
وزیر اعظم بیان د هواد په اړه پالیسی بیان بی دوی زیاته کړی د وزیر اعظم د امریکا په اړه دغه بیان چې د پاکستان ورسره تر ټولو زیاته سوداګري کیږي هواد د نور زیات بحران ښکار کولی سي. وزیر اعظم په ورستیو کې د فیودان یونیورسټي د چین د انسټیټیوټ د مشورتي کمیټې د مشر ډاکټر اریک لی سره مرکه کې ویلي وو چې امریکا تل پاکستان د خپلو مقصدونو لپاره کارولی دي او کله چې امریکا پاکستان ته اړتیا لره نو اړیکې سرچنگی وی او کلچی اړتیا نه لرا نو یا ځانځینی لري کړم. د پاکستان د بهرنی تګلاری په اړه دغه بحث په داسې حال کې راپورته شوی چې په ورستیو کې وزیر اعظم عمران خان چین ته سفر کړی و او د ژمی اولمپکس کې غډون کړی و. امریکا او غربي نړۍ د دغه اولمپکس څخه بایکاټ کړی و. وزیر اعظم په راتلونکو ورځو کې د روس ته سفر هم اراده لري. بل پلو ته د څېړونکو وینا ده چې پاکستان که څه هم د چین سره ډیری شی اړیکې لري خو کله به هم نه غواړي چې د امریکا سره اړیکې خرابې کړي. د نړیوالو چارو په ډاکټر اعجاز خټک وی او ای ډیو سره خبرو کې وایي
دا مختلف ځای کله په یو خپل کچي پاکستان به بیرن همدغه کوي چې چین د خپکینا او امریکای سره دوه پرانه نه کوي.
په سنټ کې حکومتي مشر شهزاد وسیم هم د مخالفینو د غتورونه رد کړی او ویلي
پاکستان کسی کیمپ کا حصہ نہیں ہے. یہ بھی سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ پاکستان دنیا کے تمام ممالک ہمسایہ ممالک امریکہ سمیت تمام کے ساتھ اچھے خوشگوار تعلقات چاہتا ہے.
پاکستان دا یو کم برخا ندیم دا پاکستان دا بھرانی تگلاری برخا دا ہمدا چی دا امریکہ گونڈی ہے وادونو او دا نڑی دا ٹول ہے وادونو سرا شاڑی کی غواڑی. پتی رو رزو کی یو بلا مرکہ کی دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی و دا امریکہ او دا چین دواڑو ہے وادونو سرا شا اړیکو هیله مندی او د امریکا او چین نږدې راوستو کې رول لوبول غواړي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان حکومت اتحادی بلوچستان عوامی پارٹی سینیٹرانو په واکمن تحریک انصاف باندې د دوی پارٹی او بلوچستان سره توپیری چلن تورونه لګولې دي او د سینټ د کاروایي نه بایکاټ کړی دی. دا په داسې وخت کې مخالفو ګوندونو پارلمان کې د وزیر اعظم عمران خان او د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر خلاف د بې باورۍ تحریک راوړلو اعلان کړی او په حکومتي اتحاد کې شامل بل ګوند ایم کیو ایم د مخالفو ګوندونو لخوا د بې باورۍ تحریک ته مرستو غوښتنه باندې غور کولو ژمنه کړې ده. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ریبه خبریال پیر ولا چاره کوي.
د سینټ د کاروای نه د بایکاټ لواندې غونډې ته خپل وینا کې د باب ګوند د سینټ غړي پرنس عمر احمد زئی په مرکزی حکومت باندې بلوچستان سره توپیری چلن تورونه لګول.
نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ ابھی تک ہمارا نہیں آیا ہے, پچی کلان کا کام ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. فگر بلوچستان کا دیا جاتا ہے, ٹوٹلی غلط دیا جاتا ہے.
اغول د پاکستان جوړې دون لا تر اوسه سرکاري نشتل بینک یو صدر هم د بلوچستان نه دی غستلې شوی. نو موري په خبره تیر وختونه کې په بلوچستان نه هر حکومت کې 15 وزیران غستلې کېدل, خو مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دازلي आवाज د دوی د ګوند زبیدا جلال وزیر جوړ کړی دا او هغه هم سي اختیار نه لري. باب ګوند د تیر درې نیمو کال راهسه بلوچستان کې هم حکومت کوي او یو عام تاثر دادل چې د پاکستان فوزي اسټابلیشمنت جماعت جوړ کړي دي. خود یو شخصي ټي وي سره خبرو کې د ګون سېنېټر عمر احمد زئی ویلي دوی ته اوس اشاره نه ملاويږي او دا چې باب ګوند ته دا هم ویلي شوې دي چې دوی د اوس خپل شخړې په خپل اواروي. دا په داسې وخت چې د مرکزی حکومت په ضد د خپل بې باورۍ تحریک د کامیابۍ لپاره مخالفو ګوندونو په حکومتي اتحاد کې شامل پی ایم ایل کیو او ایم کیو ایم نه هم مرستې غوښتې دي او دې ته په جواب کې د متحده قومي موومنټ مرکزی لیډر عامر احمد خان دا معامله خپل رابطه کمیټې پړوند کې خودوش منه کړې ده. وتلې خبریال او څېړونکي اویس توحید په خبره حکومتي اتحاد کې شامل د غدرې واړو جماعتونو د اسټابلیشمنت په یوه اشاره باندې د عمران خان حکومت راغورځولو لپاره مخالفو ګوندونو سره مرستې کولی شي, خو اویس توحید دا د زر هم لري چې د فوز او حکومت ترمنځ حالات لا دې حد ته نه دي رسېدلې.
قربتیں کیا ایسے فاصلوں میں بدل گئی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف گزارا نہیں ہو سکتا؟ مجھے ایسا نہیں لگتا. ان کی طرف سے جو پیغام مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی جنگ خود لڑیں.
اغول دا سلگی فوس پا سیاسی شخلو کی دا نور لاسوخن نکاولو پریکلا کلی دا او اس توحید زیادہ کلا هم دا غوجه دا چی حکومت دا بے باوری تحریک یوازی پا اعلان ماننی هم دا گردوڑی خکار شوی دی. نمولی زیادہ کلا دا وزیر اعظم لخواق پلو وزیرانو تا انام ورکول او لسی غندو تا وینا لپار وطل خی چی حکومت دا وقت بے باوری تحریک پا اعلان هم اندیخ منا دی. سرگند دیوی دا پاکستان فوس دا ملک پا سیاسی چارو کی دا لاسوخن تورونا بے اساس بولی. بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په خپل یو بیان کې ویلي بے باوري تحریک د مخالفو ګوندونو حق ته او حکومت هم د دې مقابلې لپاره چمتو دی. د پاکستان قومي اسمبلی کې د حکومت جوړولو لپاره 302 په ایوان کې د 102 ضرورت وي. قومي اسمبلی کې دا وخت مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د غړو شمېرې 165 دی. د اتحادي جماعت باب 15 غړو, د مسلم لیگ کاف 3, د ایم کیو ایم 5 او د گرین ڈیموکریٹک الائنس درو غړو او نور اتحادی جماعتونو غړو شمیرو سره دا تقریبا 183. پیر ولایت شاہ, وائس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے تو تیرو سومیا سراہ سے پو بلوچستان کے دو تاوتریخوالی او پو امریکی ځواکونو باندې دو بریدونو نبا پو پاکستان کے درنا ډیر خلک خبر وی, خود دغه ایالت د شتمنیو په حق لباندې ممکن دا ډیر خلک معلومات کم لري. په دې حق لباندې نور حال د بلوچستان نه د ډیوا خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان صوبه بلوچستان چې د مځکې له حسابه د پاکستان تر ټولو لوی او د آبادی په لحاظ د ملک تر ټولو وړه صوبه ده. د پاکستان په نقشه کې دا ایالت 3,09,000 مربع کیلومتر علاقه لري چې د پاکستان د ټولې رقبې شاوخوا 40% برخه جوړیږي. څېړونکي وایي د رقبې په لحاظ لوی او د آبادی په لحاظ وړه صوبه د خپلې جغرافیایي او معدني وسایلو له کبله ډیر ارزښت لري. د بلوچستان صوبې د سیمه ییز او نړیوال ارزښت په اړه بلوچستان پوهنتون کوټي د جغرافي څانګي استاد ډاکټر سناولا پانیزای وای
چې چاینا دا له عربي دنیا سره، له یورپ سره او له افریقا سره د ملاولو دپاره دغه چې کوم پاک چاینا اقتصادي راداري ده، دا د بلوچستان تر سیمه ترژي او بیا ودا نورې دنیا ته راسي. د دې اهمیت په دې هم زیات دی چې دغه د ټاپي چې کومه منصوبه د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او انډیا دغه چې کومه منصوبه ده، دا هم د بلوچستان تر حدودو به وځي او بیا به دا ګیس و دغه څلورو ملکو ته ورکوي. دا بنیادي طور پر روس ته و افغانستان ته و ایران ته و چاینا ته و دغه ګردو ملکو ته دغه صوبه چې د پاکستان اوسره ملاوي.
د 2019 کال د سرشمیرنې یا مردم شماری ریپورت دی چې د دې صوبې آبادی تر 1,20,00,000 څخه زیاته ده. بلوچستان ایالت په ختیځ لوري کې د پاکستان د پنجاب ایالت له ډیره غازی خان ضلع سره سرحدي پوله، په سهیلي ختیځ لوري کې د پښتونخوا ایالت له ډیره اسماعیل خان ضلع سره، او په ختیځ جنوب کې د سند ایالت له ضلع جک آباد سره سرحد لري. په جنوب کې بحر عرب یا عرب سند، په جنوب لویدیځ کې د ایرانی بلوچستان له سیستان سره سرحد لري، په شمال لویدیځ کې د افغانستان له نیمروز، هلمند، قندهار سره پوله لري. د ډاکټر پانیزی په خبره په بلوچستان کې سره زر، سپین زر، کاپر، لیتیم، ګیس، کرومایټ، کوئله، تیل او داسې نورې ډېرې قیمتي شتمنۍ یا معدنیات تر ځمکه لاندې او د اوبو ژور سند یا سمندر لري. له همدې سبب هم بلوچستان په ټوله نړۍ کې زیات ارزښت لري. څېړونکي وایي چې د ډېرې شتمنۍ جغرافیایي او سیمیز ارزښت لرونکي دا صوبه له پرمختیا نه پر شا پاتې شوي. ولس یې له کړاوونو سره مخ او د ریاست څخه د شکایتونو له امله په دې ایالت کې وسلوال تنظیمونه جوړ شوي دي. د شننکو په خبره په بلوچستان کې د ناامنۍ تر ټولو لوی لامل د بلوچستان پر شتمنیو د دې ایالت اوسیدونکو ته اختیار او حکومتي واک نه ورکول دي. په کوټه کې خبریال جلال نورزی وایي
په پاکستان کې دنه مسلې آئینی دي، قانوني دي. کچری په آئین باندې آمد رامد دی، د صوبو حق او اختیار نه وي، نو دا مسلې خو بلینو.
په پاکستان کې د خبريالانو د تنظیم پی اف یو جی مشر او شنونکو شهزاده ذوالفقار بیا وایي چې له لومړۍ ورځې د بلوچستان رښتونی سیاسي مشران سیاست ته نه دی پرېښول سوي.
آیا ځوانان چې دی کنن په دغه کې برخه اخلي اټیکس کې، آیا هغه ځوانان چې دی دغه گریونسی له کوم شکایت چې دی موږ د کولې شو ک د یو انجینر پوسټ چې دی هغه په لک لک او شل لک کې چې دی خرڅی، نو هغه ځوانان خو بیا ګوري چې ما زه خو شل لک کو نه لرم.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څو ورځې وړاندې د بلوچستان ایالت په نوشکي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په کیم کې د وینا پر مهال وویل چې پخوانیو حکومتونو په بلوچستان کې کارونه نه دي کړي، ځکه د دې ایالت اوسیدونکي د پردیو په لاسونو د پاکستان پر ضد وسلواله لار خپلوي. دلته چې کوم خلک استعمالیږي دا دوی خپل نه کوي، دوی د هغو بهرنیو قوتونو په لاس استعمالیږي چې څوک غواړي چې پاکستان ټوکلي ټوکلي شي. د دوی تر شا د هغوی فنډونه دي. خو موږ به د بلوچستان عوام لپاره هغه کارونه کوو چې د حکومت او امنیتي ځواکونو پر ضد چې کوم خلک پارول کیږي او پر ضد یې درول کیږي.
ان کے لیے بھی کوئی سننے والی ان کی بات نہیں ہوگا.
خو د بلوچستان قام پرستو ګوندونو مشران او سیاسي شنونکي وایي چې د عمران خان په څیر د پاکستان ټولو پخوانیو حکومتي او پوځي مشرانو د خپل واکمنۍ پر وخت دغه ډول خبرې کړې دي، خو د بلوچستان د مسلې د رښتینی حل لپاره یې رښتینی لار خپل کړې او نه عمل ور باندې کړی. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی. په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیې نور هم زیاتې شوې دي، او د خام تیلو د یو بیرل بیا د $290 نه هم زیاته شوې ده. اقتصاد پوهان وایي خام تیلو د بیو د زیاتوالي سره به په پاکستان کې د تیلو بیې هم زیاتې شي، او د هغې اثر به په ګرانۍ باندې پریوزي. د پاکستان مرکزی د خزانه وزیر شوکت ترین ویلي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو زیاتې بیې به ولس ته منتقل کوي. دوی وایي تیره میاشت د زیاتو بیو بوج حکومت په خپله برداشت کړو، خو دا ځل به دغه قیمتونه ولس برداشت کوي. نور تفصیل د مردان نادری و خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو د ګرانې ګڼ شمېر علتونه دي، او په هغه کې یو وجه د روس او یوکرين ترمنځ شخړه ده چې له وجې یورپي هیوادونو ته د تیلو رسد کم شوی دی. بل دا چې په نړیواله کچه د ګیس کمې دي، نو دې سره د تیلو غوښتنه هم زیاته شوې. دوی زیاتوي د کرونا وبا وروستو نړیوالي منډې هم پرانستې شوي، او په نړیواله کچه د غوښتنې او سپلای ستونزه هم مخې ته راځي. وی وی ډیو سره په خبرو کې سجاد احمد وایي په پاکستان کې بددي اثرات وی، ځکه چې روانه میاش پړومبې پرورې حکومت د تیلو بې ندي سی واکړي. اگر چې د شپګونا تر 2 روپې لیټر پورې تیل ګران شي وو، خو حکومت سلګ ډېر د تیلو مالیې را کم کړي وا، او د زیاتو بې بوجې په عوامو نو اچولې.
دا اوس چې کوم اضافه راغلي، دا اضافه راولي هم نو 7-8 روپې اضافه به تیلو قیمتونو کې راولي، او کوم پریویس اضافه چې راغلي و نو کاغه مخکې د پارم کېري ان کی او بوج خپل وړي، نو خو بیا ټیک ته او کنه هغه پاسان کی عوامو ته 14-15 روپے اضافه امکان شتا.
بلور ته د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین په پاکستان کې شخصي ټلو ویژن جیو سره په خبرو کې ویلي ک په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بې سیوا کیږي، نو حکومت نشي کولی چې په مصنوعي طریقہ دا کمی وساتي.
هم نه کر سکتے کې یی پټرولیم پرایسز آرټیفیشلی لو.
دوی وایي مونږ نشو کولی چې په مصنوعي طریقہ د پټرولو او ډیزلو بې لاندې وساتو. که په قیمتونو کې اضافه کیږي، نو دا به عوامو ته منتقل کیږي. دا ځل مونږ دغه فیصله کړې و چې بوج حکومت په خپل اوچت کړو، خو هر وخت داسې نشي کېدی. تاسو ته پته ده چې په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بې 93 ډالر ته جګی شوې دي، او دې سره به په حکومت فشار راځي. او اوس خو نور د حکومت سره هم گنجائش نشته چې دغه زیاتې بې عوامو ته منتقل نکړي. په پاکستان کې دا وخت د پټرولو د یو لیټر بیا 1.5 روپے دا، او د ډیزلو بیا 1.5 روپے مخی ترازی. د خام تیلو د برامدی هیوادونو نړیوال تنظیم اوپیک د ویپانې تر مخه روان کال د جنوري په 14 نیټه په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو د یو بیرل بیا 3.1 ډالر وا، او نن د پروري په 14 نیټه په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو قیمت د یو بیرل په سر 2.8 ډالر ته زیات شوه. د پاکستان د شمیرنې ادارې په خپل ونیز رپورت کې ویلي مجموعی گرانی 14% تر رسیدلی، چې بنیادی علتونه یې د توانای زیاتې بې دي. نړیواله مالیاتی اداره IMF په خپل رپورت کې وایي په پاکستان کې به روان کال گرانی زیاتیږي، او راتلونکو کال کې به په گرانی کې کمی راشي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com، یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د جمعې ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې 11 نیټه ده د وایس آف امریکا دیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې تر تزه بختور شاه هرکلی وایم لومړی وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته نړیوالې مجلې دی اکانومیسټ په نړیوال کچا د جمهوریت په اړه جاری کړی خپل تازه رپورټ کې ویلي د نړۍ د 118 هیوادونو په جمهوری انډیکس کې پاکستان په 104 نمبر ولاړ دی په دغه رپورټ کې د پاکستان دننه د پاکستان موجوده حکومت ته نیم جمهوری یا هایبرید حکومت ویل شوی د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریس یو ځل بیا په افغانستان کې په ولسی بحران د اندېښنو څرګندونه کړې او په نړۍ زر تر زره د افغانستان سره د بشري مرستو غږ کړې په عین حال کې رپورټونه وایي صدر بایدن بنن د افغانستان نیول شوی $10 ارب افغانستان ته د بیرته ورکولو فیصله کوي او امریکای په یوکرين د روس لخوا د ممکنه برید د اندېښنو لامل په دغه هیواد کې خپل وګړو ته زر تر زره د وتلو امر کړی دی او اوس د خبرونو تفصیل نړیوالې مجلې دی اکانومیست په نړیواله کچه د جمهوریت په اړه جاری کړی خپل تحقیقاتي رپورت کې ویلي چې د نړۍ د 118 هیوادونو په جمهوری فهرست کې پاکستان په 104 نمبر ولاړ دی په دغه رپورت کې د پاکستان دننه د پاکستان موجوده حکومت ته نیم جمهوری یا هایبرید حکومت ویل شوی دی د پاکستان تحریک انصاف حکومت د رپورت ته لا کوم خبرګون نه ښکاره کړی خو څېړونکو او سیاستمداران وای د هیواد په جمهوری نظام کې د غیر جمهوری طاقتونو پر لپسې مداخلت دغه جمهوریت کمزور ساتلې ده په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت نیوکه کیږي چې د پوز په مرسته انتخابات ګټلی وو او اوس په خپل فیصلو کې پوره آزاد نه دی په نړیوال مارکیټ کې د خامو تیلو بیې نورې لوړې شوې دي او د خامو تیلو د یو بیرل بیا $92 نه بره شوې اقتصاد پوهان وایي د خامو تیلو د بیو زیاتوالي سره به په پاکستان کې هم د تیلو قیمتونه نور زیات شي او د هغې اثر به په ګرانۍ پریوزي د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو زیاتې بیې به عوامو ته منتقل کړي دی وایي تیره میاشت د زیاتو بیو بوج حکومت په خپله برداشت کړی و خو دا ځل به دغه قیمتونه عوام برداشت کوي او د پاکستان د حکومت اتحادي پاپ ګوند سینیټرانو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند باندې د دوی ګوند او بلوچستان سره توپیری چلند تورنه لګولی دي او د سینیټ د کاروایۍ نه بایکاټ کړی دا په داسې وخت چې مخالفو ګوندونو پارلمان کې د وزیر اعظم عمران خان او د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په ضد د بې باورۍ تحریک راوړلو اعلان کړی دی او حکومتي اتحاد کې شامل بل ګوند ایم کیو ایم د مخالفو ګوندونو لخوا د بې باورۍ تحریک د مرستو غوښتنه باندې غور کولو ژمنه کړې ده اخوا د افغانستان بادغیس ولایت کې یو جماعت سره نږدې بمی چاودنه شوې چې پکې یو شمېر کسان جوبل شوې دي رپورټونه وایي چاودنه د مرکزی ښار قلعینو جامع جماعت تصویر ما په داسې محل شوې چې مونږکونکي د جماعت نراوتل تر اوسه کمیډلې د دغه چاودنې ذمہواری په غاړه نه داخستي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریس یو ځل بیا په افغانستان کې په ولسی بحران د اندېښنو څرګندونه کړې او په نړۍ زر تر زره د افغانستان سره د بشري مرستو غږ کړې په عین حال کې رپورټونه وایي د امریکا صدر جو بایدن بنن د افغانستان نیول شوی $10 ارب افغانستان ته د بیرته ورکولو فیصله کوي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دوی په افغانستان کې د 2 میلیونه محتاجو خلکو سره د مرستو پلان لري خو وایي دوی سره یوازې د 9 میلیونو خلکو لپاره د مرستو پیسې پرتې دي ملګرو ملتونو د دې نه وړاندې هم خبرداری ورکړی و چې افغانستان کې به خلک په سخت جمی کې د لوږې او قحط سره مخ شي د امریکای صدر جو بایدن به نن د یو خصوصي صدارتي فرمان د لارې د افغانستان فریز شوی $10 ارب آزادولو اعلان کوي رپورټونه وایي صدر بایدن په دې لړ کې د قانوني ماهرینو سره سلا مشورې کړې چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره په نیویار ښار کې د دوی پرتی $10 ارب بیرته دوی ته ورکړي امریکای په یوکرين د روس لخوا د ممکنه برید د اندېښنو لامل په دغه هیواد کې خپل وګړو ته زر تر زره د وتلو امر کړی تیره ورځ د امریکای د بارانو چارو د محکمې له لوري نوی سفری لارښوونه کې ویل شوی چې په یوکرين د روس د برید د اندېښنې له امله باید امریکایان یوکرين ته سفر ونکړي او هغه امریکایي وګړي چې د وړاندې نه یوکرين کې موجود دي هغوی باید د کاروباری او شخصي ځایونو نه په سمدستي توګه وځي. د امریکې لخوا پرله پسې داسې اندېښنې ښودل کیږي چې ګنې روس څه وخت هم په یوکرین پوځي یرغل کولی شي. خو روس په میډیا تور لګوي چې هسې دغې شخړې ته هوا ورکړي او دوی په یوکرین د برید کومه اراده نه لري.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د افغانستان د مخکنی ولسمشر مرسیال امر الله صالح ویلي چې طالبانو نه بهرني کسان نیولي چې پکې د بی بی سی خبری ادارې خبریال انډریو نارت هم شامل دی. طالبانو او د نیول شوو خبریالانو رسنیو تر اوسه پورې په دې حق لا سندي ویلي. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونیو ګوتیرش یو ځل بیا د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې د افغانستان خلک لا تر ټولو سخت نړیوال بشري بحران سره مخ دي. په دې حق له نور حال د مجاهد جواد په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان د مخکنی ولسمشر مرستیال امرالله صالح په یو ټویټ کې د طالبانو لخوا د بهرنیو هیوادونو د نهو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی چې په هغو کې خبریالان هم شامل دي. هغه ویلي د رسنیو د نشتون د خلکو لخوا د راپور د نه ورکولو او خفه کوونکي حالت له امله فساد، جرمونه او ظلمونه په سمه توګه نه ښکاره کیږي. د بیلګې په توګه د لویدیځو هیوادونو نه کسان تختول شوي چې په هغو کې د بی بی سی انډریو نارت او د ګندمک رستورانت مالک پیټر جیوینل هم شامل دي. طالبان دروغجن دي. ځینې سرچینې وایي طالبانو دغه خبر اعلان نیولی او بندیان کړي، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. انډریو نارت د بی بی سی پخوانی همکار و چې دا مهال یې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو له ادارې سره کار کاوه. بی بی سی هم نیول کېدل تایید کړی دی. همدارنګه د افغانستان لپاره د برتانیې د سفارت یو سفارتکار ویلي تیر ورځ د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست امیر خان متقی او د استخباراتو له مشر عبدالحق وسیق سره یې لیدلی دی. هغه ویلي چې په بشري بحران، ترهګرۍ او د بشري حقونو په برخه کې د هغوی په جدي اندېښنو ورسره خبرې کړي. هغه ویلي په دې اندېښنو کې چې د اوږده وخت لپاره د ښځینه فعالانو بندي کول، د خلکو ځپل او له عدالت پرته د خلکو وژل په ژوره توګه د اندېښنې وړ دي. ته دا هم ویلي دي چې دوی په دې ټینګار وکړ چې ټولې جونې باید په پسرلي کې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو مهم منشي انټونیو ګوټیرش په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان خلک په نړۍ کې تر ټولو په تیزۍ سره د زیاتېدونکو بشري ناورین سره مخ دي. هغه ویل موږ 22 میلیونو اړمنو کسانو ته د مرستې پلان لرو، خو تر اوسه مو یوازې 9% اړینې پیسې ورته ترلاسه کړې دي. زه په نړیوالې ټولنې غږ کوم چې له موږ سره مرسته وکړي مخکې لدی چې ډیر ناوخته شي. په ورته وخت کې رویټرز خبري رسنۍ خبر ورکړی چې ملګري ملتونه غواړي په روانه میاشت کې افغانستان ته د پیسو لیږلو یو نوی سیستم فعال کړي چې پرې د افغانستان بشري او اقتصادي ستونزې حل شي، بې له دې چې تور لیست کې د شاملو طالب مشرانو لاسونو ته ورسیږي. په اگست کې په واک د طالبانو د قبضې راهیسې بهرنۍ مرستې درېدلې او نړیوال بانکونه د ملګرو ملتونو او امریکا د بندیزونو له ویرې له افغانستان سره راکړه ورکړه نه کوي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان خلک به د سخت ژمي پر رسیدو له لوږې او قحطۍ سره لاس او ګریوان وي. یا سازمان ویلي کچیر له دغه هیواد سره مرسته و نشي، د افغانستان 90% وګړي به له اوسني اقتصادي وضعیت څخه اغیزمن شي. بلخو طالبانو دروان وضعیت څخه د وتلو لپاره د پنځشنبه پورس له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه نړیوال ټولنې سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې ده. د طالبانو هیئت چې د غیر دولتي موسساتو سره د خبرو په هدف په سویس کې دی، پر نړیوال ټولنې غږ وکړ شي د بشري مرستو په اړه له طالبانو سره د شفافیت او حساب کتاب پر اساس پر مخ ولاړ شي. په لامه کې څرګنده شوې له ټولو مرسته رسوونکو بنسټونو غواړو چې له افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو د اسانتیا او تدارکاتو د پولو د پرانستل کېدو او د بشري مرستو لپاره دی وخوندي د هلیز د رمسته کېدو په برخه کې مرسته وکړي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه واشنگتن ډي سي.
دا د وایس اف امریکا دیوه ریډیو دی. د ملګرو ملتونو د ماشومان لپاره د بلنیو مرستو ادارې یونیسف ویلي کچرته په افغانستان کې په سمدستي توګه باندې ګامونه پورته نه کړی شو، نو 1 میلیون ماشومان د خوراک د سخت کمی له وجې ژوند د لاسه ورکولی شي. افغانستان کې میشت کارپوهان وایي په ملک کې د سیاسي بدلون وروسته رامنځته شوی اقتصادي بحران او د بهرني امداد بندېدو سره د ټولنې بېوزله خلک اوس نشي کولی چې د خپلو ماشومانو لپاره د مناسب فراخ زمینه برابر کی. نور تفصیل د پیښور نادری و خبریال عبدالرزاق په دې رپورٹ کې راکوي.
په دې حق لا په افغانستان کې میش د بشري حقوقو لپاره کارکونکي برهان الدین سیرت وایس اف امریکا ډی ونیوز ته وایي چې د کابل سقوط وروسته د اقتصادي بحران او بهرني امداد ودرې دوله وجه خلک نشي کولای چې د بچو لپاره د مناسب خوراک پیدا کولو ترڅنګ د ناروغ ماشومانو درملنه وکړي شي.
بشر دوستانه مرستو وادین کیږي ډېری خو په منظم ډول رسیدلې ملانه دي او د افغانستان د سقوط سره سم د خلکو کارونه د لاس ورکول چې دي دا ډېره غټه مسله ده چې د دې ماشومانو په ژوند باندې بد تاثیر لري او نو هم د مرستو کمواله په دغه برخه کې او هم د کورونای د مور او پلار غایداتی سیستم درې دل او د روزګارونو لمنځتل د دې بایس ګرځیدلی چې دغه صاحب تر یو میلیون ماشومانو ژوند لګواخ سره مخ شي.
ملګرو ملتونو د افغانستان او د افغانستان گاونډي ملکونو سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې نه د ریکارډ کچې 15 ارب ډالرو مالی امداد غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري امداد د رابطه کاري دفتر د جنوري په 11مه ویلي چې افغانستان د ناورین سره مخامخ دی او 13 میلیونه افغانان چې د ملک د نیمایي آبادۍ نه زیات خلک دي انساني امداد ته ضرورت لري. په افغانستان کې مش د روغتیا د چارو یو ماهر د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ډی ونیوز ته ویل په هیواد کې بهرني امداد سره چلیدونکي هغه ګڼ شمیر طبي مرکزونه تړلې شوی چرته چې با ماشومان ته د مختلفو ناروغو علاج ترڅنګ د خوارځواکۍ مخنیوي لپاره خوراکي توکي او داروګان ورکول کېدل.
او ګوس نوې حکومت راغلی دی او هغه کلینیک بند شوی دی چې په پارن بجټ باندې دوای راسوله یا ډاکټران دغه څلور زره کلینیکونه بند شوی دي. کوم ضرورت وو د ماشومان لپاره هغه تقریبا 50% د دې هغه د واجه دوی پر کول دي. بارني کوم کلینیکونه چې امداد واغ امداد مکمل بند شوی دی نو چې کلینیک بند شول دا ماشومان لپاره هیڅ بل لار نشته.
د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی په 13 نومبر کې امریکا ته یو پرانستي خط لیکلی او د هیواد تړل شو پیسو د پرانستو غوښتنه کړي وه. هغه ویلی وو مونږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزا نه حل کړي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده نو ځکه باید د امریکا حکومت دغه پیسې خوشی کړي. مونږ اندېښمن یو چې که وسنۍ وضعیت هم داسې دوام وکړي د افغانستان حکومت او ولس به د ستونزو سره مخ شي بلکې په سیمه او نړۍ کې بعد پراخې کډوالې لامل شي او نړۍ تبا بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي. امریکې د جنوري په 11مه د افغانستان سره د 308 میلیونه ډالرو مالیت بشري امداد اعلان کړی وو. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د صدر جو بایدن حکومت افغانستان سره د 280 میلیونه ډالرو امداد کړی دی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پیښور.
دا د وایس اف امریکا ڈی وای ریډیو دی. روس 13 ورځ په بلاروس کې لس غټ جنگي مشقونه شروع کړي او ورسره یې د دفاعي ارزښت لرونکي تور سمندرګي په بندر خپلې شپږ بیړۍ هم مدرګولې دي چې یوکراین یې غندنه کړې ده. امریکې په یوکراین د روس د حمله د اندېښنې له امله دغلته اوسېدونکو خپلو خلکو ته په سمدستي توګه د یوکراین نه د وتلو وینا کړې. نور تفصیل په دې حق باندې تاسو زمونږ همکار بارکوال میاخیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په نوې سفری لارښوونه کې ویل شوی چې په یوکرین د روس د برید د اندېښنې له امله باید امریکایان یوکرین ته سفر ونه کړي. وزارت وایي هغه امریکایي وګړي چې لوړاندې په یوکرین کې دي هغوی باید له کاروباري او شخصي ځایونو څخه په سمدستي توګه ووځي. ولسمشر جو بایدن هم له ان بی سی ټلویزیون سره په تازه مرکه کې امریکایي وګړو ته له یوکرین د سمدستي وتلو امر کړی دی. په سفری لارښوونه کې ویل شوی هغه امریکایي وګړي چې د څه وجه له امله له یوکرین نشي وتلای هغوی دي د روس د ممکنه برید په صورت کې احتیاط وکړي. د امریکای له لوري پر لپسې داسې اندېښنې شول کیږي چې روس څه وخت هم پر یوکرين برید کولای شي. په بیلاروس کې د روس په جنگي مشقونو کې زرګونه پوځیان برخه لري او د دې ځای ته پرمختللې وسلې لکه لمځکه په فضا کې هدف وشتونکي S-400 میزایل، پینسر هوائي دفاعي سیستم او SU-15 جټ الوتکې رسول شوی دی. د روس د دفاع وزارت وایي شپږ سمندري بیړۍ د کریمیا په سیواستوپول بندر کې درولې دي. دا هغه سیمه ده چې ماسکو په 2014 میلادي کال کې ل خپل خاور سره یوځای کړې و. روسی چارواکو دا سمندري مشقونه بللي او وايي پوجان به هغه وخت بیرته له بیلاروس ووزی چې د فروری پر شلمه دغه مشقونه ختم سي. خو د غربي هیوادونو چارواکي لا هم اندېښمن دي او وايي کېدای سي دغه روسی پوجان پر یوکرين د برد لپاره وګمارل سي. روس تر دې مخکې د یوکرين په ختیځ برخه کې تر یو لک زیات پوجان ساتلې دي. د یوکرين چارواکو هم د پنځشنبه یا زیارت لورځي خپل دفاعي پوجي مشقونه پیل کړي دي، خو د روس سمندري ځواکونو جنگي مشقونه غندلې او وايي دا مشقونه د امنیتي حالاتو د خرابېدو سبب کېدای سي. یوکرين پر ماسکو تور لګولای چې وايي د توغندیو او توپخانو په روزنیزو ډزو سره د سمندر د پراخو اوبو مخنیولې او په دې کار سره له نړیوال قانون سرغړونه کړې ده. د یوکرين د دفاع وزیر اولیسکی ریزنیکوف په یو بیان کې ویلي روس دغه سمندري مشقونه د دوی په سمندري حدودو کې کوي او وايي دا د یوکرين خپلواکۍ ته خطر پیښوي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف له خبريالانو سره په خبرو کې د یوکرين دا تور رد کړی چې ګواکې د دوی د جنگي مشقونو لقبل به سمندري تجارت اغیزمن سي. که څه هم امریکا او نور لویدیځ هیوادونه تمه لري چې روس به د یوکرين د کړکیچ د حل لپاره سفارتي لار خپل کړي، خو برطانیې خبرداري ورکړی چې لویدیځ پر راتلونکو ورځو کې د ماسکو په وړاندې له زیاتو خطرناکو شیبو سره مخامخ کېدای سي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
ګران اوردونکو، تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د یو ساده خبری خبرونه اورئ. د پاکستان خبر پختونخوا د انتخابی کمیشن چارواکي وای په صبح کې با په یو دیشته مارچ د بلدیاتی انتخاباتو دویمه مرحله تر سره کیږي. د صوبایي انتخابی کمیشن ویان سهیل احمد دیوته ویلي د صوبې په پاتې اتلس لو کې په 15 پیتو تحصیل کونسلو کې با نمائندگان ټاکل کیږي. نور تفصیل د سیمینار د ریوا خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
سویل احمد دی وته ویل په 19 دسمبر د صوبې په ولې سوزلو کې د ټاکنو اولنې پړاو تر سره شوو. دوی د دویم پړاو ټاکنو د پاره 28 مارچ اعلان کړو. خو د پیښور های کورټ ایبټ آباد څنګه پریکړه وکړه چې د یخ موسم لامل دی په دغه ځلو کې ټاکنې وزندول شي. سویل احمد په وینا دوی دغه پریکړه بیا سپریم کورټ کې چیلنج کړه او سپریم کورټ امر وکړ چې ټاکنې د خپل وخت وکړي شي چې د دغه پرانا کې الیکشن کمیشن په 28 مارچ د ټاکنو اعلان وکړو.
الیکشن د دې وجنا کې تر کې څه خرابې نه څنګه خرابې یا نور داسې څه واقعي شي یا خدای مکه داسې بغیر شي د غریب وجنا الیکشن بالکل یعنی دی کول شي.
سویل احمد جا تکړه پدې ټاکنو کې بعد تحصیل پکچ 15 پته نمائندگان ټاکل کیږي. د امنیت لپاره لاهم د پوز د ګمارلو پریکړه نه ده کړې او د پوینا دویم پړاو کې د ملکن ډویژن د بنیر او باجوړ ضلعو نه علاوه ټولې ضلع په هزار ډویژن کې د هریپور نه علاوه په ټولې ضلعو او د قبایلي ضلعو په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورم او اورګزی ضلعو کې دغه ټاکنې ترسره کیږي. په دې پاتې قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن د سوری لاندې د اولنې بلدیاتی ټاکنې دي. دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي د تحصیل کونسل د پاره د جنوبي وزیرستان نه اولنې خزو امیدوار رضیه محسود وای د الیکشن کمیشن د ټاکنو د اعلان هرکلی کوي. د ټاکنو اولنې پړاو سرته رسیدلې، کدویم پړاو ځنډېدلې وي نو دې پروسه باندې به ډېر اثر پرېوته وي. رضیه محسود ویل خزې د آبادۍ نیمه برخه ده، څنګه چې سړی وټونو اچولو د پاره پولینګ سټېشنو ته راځي او ټاکنو کې برخه اخلي، باید چې خزه هم د قصېټا کنو کې برخه واخلي.
پای بزیریا کې کومه زنانه مطلع سایت وګوري، ځکه چې سیاست کې زمونږه زنانه چې کومې دي ډېرې کمې دي، د نشت برابر دي، ځکه چې کومې ایشو دي اهم پاګه رنگ نه هایلایټ کیږي، پاګه باندې کار نه کیږي لکه څنګه پکار ده. او بیا زنانه چې کومې دي دا زموږه د پاکستان او د ټرایبل ایریا چې کومه باندې دا چې نیمه حصہ چې کومه ده په زنانه باندې مشتمل ده.
د الیکشن کمیشن چارواکي وای د 3 مارچ پورې به امیدوارانو ته نخې ورکړل کیږي. په 1 مارچ په ټاکنې وشي او په 3 اپریل به د کامیاب نمائندګانو سرکاري نتیجې اعلان کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دادو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دے د اقتصادي عالمی ادارې ورلد اکنامک فورم د تیر کال رپورټ تر مخه کورونا وبا خزي کارکونکو د اجرت سره یا د دې بغیر یو په دوه کار کولو او بیا د سکولونو بندیدو او نورو اسانتیاو د نشټوالي لقبله د زیات دباو سره مخ شو دي. په دې حق لباندې زمونږه په خبر کې خبريالي سادیا قاسم شاه د خزو کارکونکو سره خبري اترې کړي او د غا رپورټ یې را لګلې.
د ورلد اکنامک فورم نومي د عالمی اقتصاد ادارې د کال 2021 راپور تر مخه د کرونا وبا د لاسه 3.9% سړو په مقابله کې په پوره نړۍ کې 15% ښځو نوکرۍ یا کار روزګار د لاسه تلې. د دغه ادارې راجمع کړی شوی شمیرو تر مخه د سکولونو بندیدو او د معاوضې یا د اجرت سره یا د دې ورکولو بغیر د اوږد وخت پورې کار کولو لوجې ښځو او ماشومانو د عام ژوند او د کار ژوند دواړو کې توازن ختمېدو سره فشار او پریشانی هم سیوا شوی. د ورلد اکنامک فورم راپور پرانا کې خیبر پختونخوا کې هم کارکونکو کې خزي دا خبره مني چې د کرونا وبا په محال دوی باندې د کار بوج سیوا شوی او سړو او ښځو کې په دغه لحاظ سره یو صنفي فرق هم محسوس کېدی شي. د ښځو حقونو او د صنفي برابرۍ په هکله یو تحقیق کوونکی او د دوو بچو مور هاجره علي وای دا یو عامه خبره ده چې د پښتنو په کورونو کې کله هم سړی ښځو سره د کور کار نه کوي ځکه د کرونا وبا په محال ښځو نه یوازې کور کې د بغیر څه اجرت کار نه کړي د ماشومانو د استاد رول هم لوبولې او دې سره سره د ټول کورنۍ خیال هم ساتلې.
چې کله پندېمیک راغی نو زیاتره نارینه په کور باندې شو او د اغي بهر مصروفیتونه ختم شو نو د اغي په کور کې دوه په وجه باندې بیا زیات ذمہ داری په خزو باندې رااله.
هاجره علي وای د کرونا او بعد لا سات زیاتره جنکو تعلیم هم انلاین شو یعنی په کور کې شو ځکه هغه باندې هم د کور د کار دغه بوج پریوتل او د هغه تعلیم متاثر شوه.
کله هغه به مور سره په کور کار کې اخته شینو هغه ماشومان بدون ستړي شي چې هغه بیا خپل تعلیم له توجه نشي ورکولې جبکې په دوی مړه چیز ګوره منو یو مور زوی ته نه وایي چې ترا پاسه تما سره کار وکیا خاوند ته نشي ویلی چې ترا پاسه ما سره د فلانی کار وکیا فلانی کار وکا.
د پیښور پوهنتون د سوشیالوجي او د ټول پوهنې شعبې یو استاد ډاکټر نایلا قاضي هم وایي د کرونا بعد خزو کور دننه او بهر ذمہواری او کار نور هم سیوا کړي هغه باندې کرونا بعد جسمانی نفسیاتی او معاشي اثر غوځولې دي. کرونا بعد چې د دې لهر لا اوس هم روان دي په دې کې صنفي برابري نور هم ضروري شي خزو او سړو دواړو ته ناست پکار ده او خپل ذمہواری تقسیم کول پکار دي.
ټول ممبرز اف دی سوسایټی چې کوم دي نو پکار ده چې په دې باندې انډرستانډینګ ډیولپ کی چې زموږه سمرم دا ریسپانسبيليټیز دي نو دا د ټول جنډرز دي دا ریسپانسبيليټیز ری اورګنایز کول پکار دي ریډیوس کول پکار دي او ور سره ری ډیسټریبیوشن ده دې پکار دي نو دې کې په ټول جنډر خپل رول پلی کوي نو علاوه دا جنډر ګیپ کمیږي او بل دا برډن چې کوم دي نو دا په یو جنډر یا یو چې کوم اسپیکټ په سوسایټی پای باندې باندې ور پریوزي.
د ورلد اکنامک فورم دغه راپور تر مخه د کرونا او باپ محال کورونو کې دننه د خزو اوسېدو او دوی باندې د کار بوج سیوا کېدو سره سره دغه راپور وايي په ټول نړۍ کې د خزو پر ضد تشدد 15% ته رسیدلې. سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان بلوچستان شاته پاتې سیمې مختر سیاسي او قبایلی مشر سفتر مختروال وای چې د پولیو قطرو ساسکو په حق لا د خلکو منفي پروپاګاندا ناکام شوه او اوس د پولیو وایرس ختم شوه. نو موړي ویلي قبایلی او سیاسي مشران باید له ګرځنده روغتیاي ټیمونو سره په کمپونو کې همکاري وکړي. د نوموړي سره د وایس اف امریکا ډیوا خبريال رفیع الله مندوخیل یو مرکه کړي تاسو ته وړاندې کوو.
پولیو غالبا ما خلې په 1904 نوي کې زه د نم کلاس طالب علم شروع سواله دا هغه د مخه چې زموږ په سیمه کې د پولیو کم مریضانو چې پولیو شروع شوی د دې روکتام یقینن د آبادی تناسب په معنا باندې کزه دا وایم غلط بنوي پیګر دروشم نیوی پرسنټ کنټرول شوی دی نو د دې ډیر ښه اثرات دي په انساني بنیاد باندې هر پر مطلب پر دې بنیاد باندې په کار دی چې زموږ ولست د ټیمانو سره د ګورمنټ سره کومک وکړي د دې ځخه او د دې خلاف ډیر غلط منټی پروپاګاندا وسولي حکومت د وخت حکومت او پاکستان مطلب د خاص کر هیلت ډپارټمنټ ډیر لوی همت وکړي هغه پروپاګاندا ناکام کړي کور کور کلی کلی سړی سړی ته رسد وکړي دا ټیم الحمدلله چې د پولیو مطلب کم رزلټ راځي په دې کې مطلب ناونه کې دغه دی نسته بیماری موږ مطلب د هر سړی د سیاسيانو د قبایلی خلکو د هر مکتب فکر چې مطلب څه بشوره خلګي هغه په کار دی چې په دې کې مطلب اخلاقی تور لدوی سره هر مرسته حکومت کوي زموږ ولس زموږ کامل دی مشکله ځخه چونکی غربت هم یو انتها ده بیا داسې بیماری دی چې په دنیا کې علاج نه لري د قدرت له طرفه داسې بیماری ده دغه نو پر وخت مطلب علاج په کار دی چې وسی بیا به ان شاء الله خدای کول انسان ژوند دی وزي تر رسیدي
د وایس اف امریکا دی واریډیو دی او استاد سبلان دی کو د واشنگټن اداریه
امریکای په مالی کې د جمهوریت په مرسته کې د غربي افریقانو ملکونو د اقتصادي ګوند اقدامات مرسته کړی دا د 15 ملکونو د سیمایز ګوند سرمشرانو د جنوري په 9 تاریخ شوی غونډه کې په مالی د اضافي بندیزونو لګولو منځوري ورکړې شوې ده ځکه چې د مالی فوجي مشرانو د تیر یو کال نه عامه ټاکنې ځندلې ساتلې دي بندیزونو کې د غیر ضروري مالیاتي سوداګانو ځندول په سیمایي اقتصادي ګوند کې د شاملو 15 ملکونو مالی سره زميني او هوایي سرحدونه بندول او باماکونه خپل سفیران واپس کول شامل دي په مالی کې موجوده فوجي قیادت د عظیمی ګوېټا په مشرۍ کې د کال 2000 په اگست کې د یو فوجي بغاوت تر مخه اقتدار کې راغلي دي عظیمی ګوېټا د کال 2021 په مای کې د مالی عبوري صدر د چوکاین لری کو او په خپل د صدارت په منصب کې ناشتو په اصل کې د مالی عبوري حکومت د روان کال یعنی د 2022 په فروری کې د انتخابونو کول لوس کړو خو په دسمبر کې فوجي قیادت د انتخابونو تجویز شوی نیټه کال 2018 پوري وګډه کړله د غربي افریقي په اقتصادي ګوند کې د شاملو ملکونو مشرانو د انتخابونو د نوې نیټه بيخي رد کړی دا دوی په کلکه سره وینا کړی دا چې دوی جمهوریت عملدارای ته د مالی د واپس راوستو د پاره په مالی بندیزونه لګی یورپی یونین فرانس او برتانیا د نړیوالې برادرۍ اغه ملکونه او ګوندې چې د غربي ملکونو د اقتصادي ګوند اقداماتو په ملګرتیا کولو کې امریکای سره ودریدلې دي ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه استادې لینډا تامس گرینفیلډ د مالی په حق له سلامتی کونسل یوې اوسنۍ غونډې تخپل تقریر کې ویلي دي چې د مالی عبوري حکومت چې د انتخابونو په باب له کوم نارامتیا راخستې ده پدې د غربي ملکونو د اقتصادي ګوند په افغان کې امریکا د ګوند سره برابر شریک ده ځکه چې عبوري حکومت د کال 2000 د اگست د فوجي بغاوت نه پس په تجویز شوی نیټه د انتخابونو کولو لوس کړی وو امریکا د مالی عبوري حکومت تکلک وینا کوي چې د مالی جمهوریت عملدارای ته د واپس راوستو د پاره د مالی خلکو سره پکړی لوز ودرېږي اومدا د مالی د خلکو مدعا ده او همدا غوښتنه ده او بهشکه چې دوی د جمهوریت حقدار دي د 15 کالو پوري د عبوري حکومت د میات په غزولو کې د مالی د خلکو خیر نشته او په دې به د مالی د خلکو کرامي سیوا کیږي سفیر تامس گرینفیلډ په مالی کې د امن او امان په نازک صورتحال هم افسوس ښکارا کړی دی د خبرداري ورکړې دي چې د روس پلوه ویګنر تنظیم د اجرتی فوج د لاسه مالی کې د راپور ته غیر محکمتیا له سببه امن ساتونکو بین الاقوامی فوج په خطر کې پریوتې دي او ورسره د مالی ولسته هم خطرې راولاړي شوې دي د امریکای سفیر تامس گرینفیلډ د مالی سفیر کنفورو ته په مخامخ ویل چې زموږ مقصد تاسو سره په شریکه کار کول دي راځي چې مالی کې د محکمتیا راوستو کار ته په شریکه ملا وتړو چې دا شان مالی او د مالی ولسله د قومونو په ګوندې کې په خوانې مقام واپس ورکو